د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم او په تخنیکی برخه کې امان امیر زهرا سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې یو سات خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اورېدل شي، تاسو په میدان وردګ کې د اداري فساد د وی پی چې لمخنیوي خبرو چې د تیلو د غلا په تور پکې خلک نیول شوي دي. اونیس پروګرام مو ازادي او اوریدونکو دی چې پکې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزه وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې نن د 14 لامل اته تنه ملکیان وژل شوی دی. افغان حکومت په تیلو چې سکل د اړتیا وړ سونګ مواد له روسي نو پیری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره ګوري. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. په زابل ولایت کې نن د 14 لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون اته تنه ملکیان وژل شول. 14 هغه مهال وشو چې د خلکو د سپرلی یو موټر په سړک کې پر خښ شوي ماینو خود. په 14 کې موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د زابل د والی مرستیال محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته وویل دا ماین طالبانو خښ کړی و.
ملکی وګړو یو سره چډول موټر د بارو باکوزو په سیمه کې د واد غاړه په ماین برابر شوی دی او پایله کې 8 نفر شهیدان شوي دي او یو نفر ډریورم ټپي ده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پولیس وایي 14 د زابل مرکز خلاط ته نږدې شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. په قربانیانو کې 15 ښځې او 2 ماشومان شامل دي. د روانې اونۍ په سر کې په زابل ولایت کې پولیسو د خلاط خار په لمنو کې د وطن مړي میندلې ول او ویل کېږي چې دا کسان د ملي پوځ عسکر ول چې د کندهار کابل د لوی لارې په اوږدو کې تری تم شوي ول. افغان حکومت په تیلو چې سکل د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې نه وپیري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال وزیر مزمل شینواری وویل ټاکل شوی چې له روسیې څخه سکل 1 میلیون ټنه پټرول او ډیزل وپیرل شي تر څو په هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. د شینواری په وینا افغان حکومت ممکن له روسیې سره د تیلو د پیرنې یو تړون هم لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر دغه راز وویل افغان سوداګر له روسیې څخه د مالونو واردولو په جریان کې په ازبکستان کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. د زیاته کړه تمه ده چې دغو ستونزو د حل په مقصد د کابل او تاشکند ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو هیئت په کونړ ولایت کې دی او د دې ولایت د بندیانو ستونزې څېړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت د عمومي ریاست سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون دغه هیئت تېره ورځ د کونړ په عمومي محبس کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل په مقصد په مهمو خبرو کې لګډون مخکې نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. دا په تیرو دوه ورځو کې له نتنیاهو سره د جان کیری دریمه کتنه وه. د اسرائیل له صدر اعظم له ایران سره احتمالي موافقه غندلې او دا یو تاریخي اشتباه بللې ده. سپینی ماڼۍ د پنځم په ورځ ویل چې تهران د خپل اټومي پروګرام د پرمختګ د بندولو پر لور څرګند ګامونه پورته کړي. د نړۍ شپږ طاقتونه تیار دي چې په ایران بندیزونه راکم کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو له جان کیری سره له خبرو مخکې نن خبریالانو ته ویل اسرائیل د ایران دا معامله په کلکه ردوي او دا یو ډیره خرابه معامله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری به له بیت المقدس نه جنیوا ته لاړ شي او هلته به د تهران او شپږو طاقتونو د استازو ترمنځ د روانو خبرو په څنګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشتن او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وګوري. اسرائیلی ځواکونو نن بیت المقدس ته نږدې یوې امنیتي پوسته کې یو فلسطینی په ډزو وژه او دا په تیرو 12 ساعتونو کې دوهمه وژنه ده. د اسرائیلو د پولیسو یو ویاند وویل پیښه تېره شپه ناوخته هغه مهال وشوه چې یو سړی له چاقو سره د سرحدي پولیسو پر لور ور وځغاستل. د پنجشنبې په شپه اسرائیلي عسکرو نابلوس ښار ته نږدې یو فلسطینی په ډزو وژلی و او ویلي و دغه سړی د اور لوبو د موادو په واسطه ډزې کړې وې. دا دوی وروستۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سیمې څخه د کتنې پر مهال هڅه وکړه چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي. تېره شپه د لیبیا په مرکز ترابلس کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په روانې اونۍ کې دوهمه پیښه وه. راپورونه وایي په وسلو ښه سنبال وسلوال له مرکزي ښار مزراته ښار څخه مرکز ترابلس ته داخل شول او د خپل یو وسلوال د وژنې په غچ کې چې د سې شنبې په ورځ ورشلو ډزې وکړې. روغتیایي کارکوونکو ویلي په نښتو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او زیات شمېر نور ټپیان دي. هغه ملیشه ځواکونه چې دوه کاله وړاندې معمر قذافي لري او له منځه یوړ په خپلو کې په جګړو کې ښکیل دي. د لیبیا صدراعظم علي زایدان هڅه وکړه چې دا ملیشه ځواکونه په پوځ او پولیسو کې جذب کړي، خو تر اوسه په دې کار کې نه دی بریالی شوی. د پنجشنبې په ورځ په عراق کې د چاودنو او حملو له امله لږ تر لږه دېرش کسان ووژل شول او دا له 2008 کال راهیسې تر ټولو ناوړه شخړې بلل شوي دي. په یوې خونړۍ پیښه کې د بغداد په شمال کې یوې پوځي اډې کې د دوو ځان وژنونکو چاودنو له امله لږ تر لږه 19 عسکر ووژل شول. له دې مخکې پولیسو ویلي وو په هغې خیمه کې چې کربلا ته د تلونکو زیارت کوونکو لپاره پکې خواړه ویشل کېدل چاودنه وشوه او څلور کسان پکې ووژل شول. د بغداد د شمال لویدیځ په 320 کیلومترۍ آنا خارګوټي کې یو ځان وژونکي درې عسکر ووژل، دوه نور عسکر د بغداد په جنوب کې وژل شوي دي. په شمالي ښار موصول کې په یو سرخلاصي مارکیټ کې د بمي چاودنې له امله دوه کسان ووژل شول. په روان کال کې تر اوسه د عراق په چاودنو او شخړو کې له 15.5 زرو زیات کسان وژل شوي چې شاوخوا زر تنه یې یوازې په اکتوبر میاشت کې وژل شوي دي. او هغه فلسطینی کمیسون چې د یاسر عرفات د مړینې په اړه څېړنه کوي وایي چې اسرائیل د دوی په وینا د پخواني مشر د قتل اصلي مشکوک دی. د کمیسون مشر توفیق تیراوی وویل ساینسي راپورونه ښیي چې عرفات د زیات سینه او ناروغۍ له وجې نه دی مړ شوی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په میدان وردګ کې د تیلو د غلا په تور د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان نیول شوې دي. بیا مو د پولیسو په منځ کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لوي نوي کمپیوټري پروګرام خبرو. دا به هم واوري چې د خوست ګردیز د لوی لارې یو برخه د امریکا د پراختیايي ادارې په مرسته پخه شوې، خو لا هم د غلاره بشپړه نه ده جوړه شوې.
په دې نه 10 کیلومتر نه 13 ملیون ډالر مصرف شوی دي. ارزوم دا ده چې هغه پاتې 25 کیلومتر سرک ډیر مهم ده.
ازادي او اوریدونکو پروگرام کې ستاسو را رسیدل پیغامونه خبرو او ترڅنګ د کندهار د برېښنا پر سونسې دغه ولایت د برېښنا ریاست لمشر سره ژغېدل یو.
موږ اوس 25 میگاوات انرژي موجود لرو. د کندهار شهر چې مکمل روشانه سي 110 میگاوات انرژي ته ضرورت لري.
دغه 110 میگاوات انرژي به کله کندهار ته مهیا کیږي په همدې خبرونه کې به واوري. مخکې تر دې چې د میدان وردک په ولایت کې د اداري فساد مسله راوخلو د افغانستان انتخاباتو ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشۍ د کاندیدانو نیمګړتیاوې ځکه نه دي اعلان کړي چې د هغو حیثیت زیانمن نشي. د دې کمیسون ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې د کاندیدانو له لومړي لیست څخه حذف شوي کسان لا دا چانس لري چې د کاندیدېدو مستحق وبلل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای نه دی او هغه کسان چې له لومړي فهرست څخه ایستل شوی دي لا هم دا چانس لري چې نمونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له څیړنې وروسته بیا د کاندیدانو په فهرست کې شامل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر دې موضوع رڼا واچوله.
ابتدائی لیست لارانه ده پیدا کری کله چه موگ پو کلماتو بانده خبری کو ده دیر اساس ده چه ده خیلی مسئل مطرح کو ده قوانین پا اساس بانده حس آگی تو وی چه یو چه بیخی ده لیست خوباسه و بل چانس بونه لری یعنی دوی ده دی چانس لری چه بلاخره شکایت و که اونه لیست لاره پیدا کی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د کاندیدانو له فهرست څخه 14 کسان په دې نامه وایستل چې ګڼي شرایط یې نه دي پوره کړي او د دوی په اسنادو کې د دوه طبیعتونو موضوع په حمایتي کارتونو کې نیمګړتیاوي او ځینې نور مسایل یادوي. د انتخاباتو څارونکي او ځینې عام افغانان انتقاد کوي چې د کاندیدانو د وروستي فهرست په غوراوي کې لازم شفافیت نه و. دا انتقادونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شوي. نور محمد نور په یو ځانګړي مورد کې چې د کاندیدانو د دوه طبیعتونو مسله ده او ډیره پاملرنه ورته شوي دا انتقادونه بې ځای او بلل.
دا چې ولې مطبوعات کې نه مطرح کیږي د دې دلیل دا ده چې تاسو په هیګې دغه ابتدایي لسته احتمال د دې شته چې دوی بیرته نه هیلې ستلاره پیدا کی. د دې په خاطر چې د دوی هویت د دوی شهرت صدمه نه رسیږي او ګواکې کچېره دوی بیرته نه هیلې ستلاره پیدا کوي دوی وکول شي چې د نورو کاندان سره رقابت وکړي. د دې په خاطر د میکانیزمونو په اساس باندې مونږ دغه مسایل نشو پداګه کولای.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره مخکې لشپګويشتو کاندیدانو څخه لستنه تایید کړل او شپارس نورې لې ابتدایي لسته وېستل. بسم الله شیر، فضل کریم نجیمی، حشمت غنی احمدزای، دلاغا کودامنی، سید اسحاق گیلانی، سرور احمدزای، حمید الله قادری، داود سلطان زوی، عزیز الله لودین، انوار الحق احدی، سلمان علی دوست زاده، فاروق اعظم، نادر شاه احمدزای، خدیجه غزنوی، سید عبدالهادی دبیر، نور رحمان لیوال او احمد داور نادری هغه کسان دي چې احمد داور نادی هغه کسان و چې لومړنی لست څخه وېستل شول. په همدې حال کې ولسی جرګې د تفتیش مرکزي کمیسیون ته دنده سپارلې څو د ولسمشرۍ د هغو شپارسو کاندیدانو په اړه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د وضاحت غوښتنه وکړي چې نمونه یې د کاندیدانو له لومړي فهرست څخه ایستل شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د میدان وردګ چارواکي وایي هغه کسان نیولي چې په دغه ولایت کې د سپریم کمپنۍ د 50,000 لیټر تیلو په غلا تورن دي. په دې اړه له سیمې خپل خبريال سید شاه سقیم ناورو.
چارواکی وایي د 50,000 لیټره تیلو هغه غلې نیولې ده چې څومره د وړاندې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپریم کمپنۍ تیل غلا کړی وو. غلا شوی تیل په جلریز ولسوالۍ کې پر یو تیل پلورونکي خرڅ شوی وو، خو غله په کابل کې پولیسو ته په ګیر ورغلې ده. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي د تیلو تر غلا کېدو وروسته د میدان وردګو والي امنیتي ځواکونو ته د تیلو د پیدا کولو او د غلو د نیولو امر وکړ. دی وایي تیل د جلریز ولسوالۍ په زیولات سیمه کې موندل شوی، خو غله بیا د کابل په ابن سینا روغتون کې نیول شوی دی.
هغه 15 کسان چې د عزیز په نوم د یو کس د موټر په وسیله د سپریم کمپنۍ تیل له فراه ولایت څخه کابل ولایت ته لېږدول، او د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اکمالاتي کاروان یاد موټر لادرکه شوی و، بالاخره د نیتی ځواکونو له لورې تعقیب شو چې د قیوم په نوم د یو شخصي تیلو پم پر مالک باندې پلورل شوی دی.
خوګیاڼۍ وایي په غلو کې درې تنه سیمه ییز پولیس شامل دي چې په خبره یې ټولو نیولو شویو کسانو خپل جرم منلی او دا مهال د څرخی پله زندان ته لېږدول شوي دي.
د میدان وردګ په ولایت کې د سپریم کمپنۍ د لسګونو زره لیټره تیلو د غلا په تور یو شمېر کسان نیول شوي چې درې پکې سیمه ییز پولیس دي. هاخوا ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت داسې هڅې پیل کړي دي چې د اداري فساد مخه په پولیسو کې ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د ټولو پولیسو سوانی په کمپیوټري پروګرام کې ثبت شي. د پنځشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت له دې روزنیز پروګرام نه 160 تنه فارغ شول. د کمپیوټري سوانی هو د تنظیم د پروګرام مشر وایي چې د دې پروګرام تطبیق په کورنیو چارو وزارت کې د فساد له مخنیوي سره مرسته کولای شي. په دې اړه له کابل له جمیلې ظریف څخه اورو.
په کورنۍ چار وزارت کې د ایرمز په نوم یو پروګرام پلي کیږي چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د یو پولیس ټول سوانی او معلومات په یو کمپیوټري ډیټابیس کې راجمع کوي. چارواکي وایي چې په خوا به دا ټول معلومات په لسګونو پاڼو کې لیکل کېدل. د دې پروګرام مسولین وایي چې اوس د یو پولیس د معاش، رتبې، مکافات او مجازاتو په هکله ټول معلومات د کمپیوټر په همدې پروګرام کې ثبتېږي. د کورنۍ چارو وزارت د ایرمز پروګرام مشر بشیر احمد خروش په کابل کې د کمپیوټري سوانی او د تنظیم له پروګرام نه د 160 تنو پولیسو د فراغت په محفل کې وویل چې د دې پروګرام پلي کول به د کورنۍ چارو په وزارت کې د فساد مخه ونیسي.
فروش ایرمز غیر ذکر
د دې ترڅنګ چې د ایرمز پروګرام موږ سره مرسته کوي څو د پولیسو اړوند دقیق ارقام ترلاسه کړو، تکړه او پیاوړي کډرونه معلوم کړو، کاري شفافیت رامنځته کړو، د کورنۍ چارو په وزارت کې فساد په بشپړه توګه ختم کړو. بل اساسي هدف دا دی چې موږ غواړو د کورنۍ چارو وزارت کډري سیستم انټرنیټي او کمپیوټري کړو.
انټرنیټي او کمپیوټري میسازو.
خروشوی د غروزنیس پروګرام په 1990 ملمریس کال کې د امریکا په مالی مرسته د کورنۍ چارو وزارت کې پیل شوې دی. دغه په خبره په دې موده کې چې باندې 1500 تنو پولیسو د کمپیوټري سوانی او د تنظیم په برخه کې زده کړې کړې او د سباندې یو لکه څلوېښت زره پولیسو په هکله معلومات په ډیټابیس کې ثبت شوي دي. د کمپیوټري سوانی او د تنظیم پروګرام مسولینو په خبره په دې پروګرام تر اوسه شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالر لګېدلې دي. خروش وویل چې ټاکل شوی په دې پروګرام کې د ټولو پولیسو سوانی ثبت شي. یو سلوشل تنو پولیسو چې لسنه یې ښځې وي د پنځشنبه په ورځ د دې پروګرام د څلورمې روزنیزې مرحلې له بشپړولو وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. رحیمه فیضی او فاطمه د دې پروګرام دوه تنه فارغین دي چې ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه پروګرام ډیر ګټور وباله.
په دې کې مونږ سکارتیټیک سوانه او سجل سي د پولیسو ملي دي هغه ټول درس کوو او څومره اسناد سي دا غیس کنکیږي کله د دوی اسناد ورکیږي کسويزي کوم مشکل سره پیدا کیږي کولای شو هر مصنای د کمپیوټر نوو بیا ورته جوړ کړو.
بسیار زیات مهم است
دا پروګرام ډیر مهم دی. ټول هغه اسناد چې د یو پولیس په حق له محرم وي مونږ ځان سره ساتو. په دې پروګرام کې لټول ولایتونو نه پولیسو ګډون کړای دی.
دغه پروګرام د کورنۍ چارو وزارت لخوا په داسې حال کې عملي کیږي چې مخکې تر دې د پولیسو اړوند ټول اسناد په کاغذونو او غیر استاندارد توګه ساتل کېدل. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې د کمپیوټري سوانې او د تنظیم پروګرام بشپړ کېدل و د دې وزارت په کارونو کې ډېر سهولتونه رامنځته کړي. په دې وروستیو کلونو کې له کورنۍ چارو وزارت سربیره د افغان حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري کارونو د کمپیوټري کولو لپاره هڅې روانې دي، خو ځینې کتونکي بیا وایي چې دا پروسه ورو پر مخ ځي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست ګردیز د لوی لارې 14 کیلومتر برخه د 3 میلیونه ډالر په لګښت د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیايي ادارې په مالی مرسته جوړه شوه. ځای خلک او د خوست سیمه ایز ادارې چارواکي له مرکزی حکومت او نورو مرستندوی مؤسسو څخه غواړي چې د دې لارې پاتې 25 کیلومتر دی هم پخه شي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الخیل راپور لري.
خوست گردی سړک چې پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غلام خان بندر سره نخلوي تر 30 کیلومتر ډیر اوږدوالی لري چې یوازې لږه فاصله په سمو کې ده. پات نږدې ټول دلوړ غرونو او پرتو غونډې په لمنو کې غځیدلای او هر ورځ پر زرګونه بار لارې او وړه موټر تګورا تخ کوي. د خوست چارواکو په وینا د یا سړک پر ابتدایي جوړولو یو لس کال وړاندې کارونه پیل شول، خو اساسي جوړول یو کال وړاندې یوې هندي کمپنۍ پر غاړه واخیستل چې نوموړي کمپنۍ یوازې 3.5 کیلومتر سړک پوخ کړ خو نور کار ورسره خپونیمه کې پاتې شو. په وروستیو کلونو کې د خوست خلکو او ځایي ادارې په پرلپسې توګه د یاد سړک د پاتې کارونو د بشپړېدو غوښتنه کړې او کله ناکله د اعتراض په بڼه نوموړی سړک د لږو ساعتونو لپاره تړلی او یا یې لاریونونه ترسره کړي دي. خو د دې سړک مالي لګښت چې له پیله یو سایټ پر غاړه اخیستی دا ځلې 14 کیلومتره سړک نور هم پوخ کړ او اوس نوموړی سړک یوازې 25 کیلومتره خامه پاتې شوی دی. د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران چې تېره ورځ د نوي جوړ شوي 14 کیلومتره سړک په پرانیسته کې ګډون کړی و د شمال دوه مونده ولسوالۍ په سیدخیل خارګوټی کې آزادۍ رادیو ته داسي ویل.
دغه سړک چې نږدې وو کله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې USAID په مالی لګښت چې یو هندي یا LBG کمپنۍ ته په قرارداد ورکړل شوی وو، چارې باید هغه وخت په 13 میاشتو کې د قرارداد سره سم سرته رسیدلې وای. خو له بده مرغه چې د ځینو لاملونو او یا یو نه ما او بل نه مې ترننه پرې چارې وځنډلې، بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو پراختیايي ادارې USAID په دې خانه او د ته آماده شو چې د 14 کیلومتر سړک د بیا جوړولو لپاره زموږ سره مالی مرسته وکړي، چې بیا هم چارې تقریبا د شاوخوا 14 میاشتو په موده کې
د زدرانو د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجی میر حمزه د سړک دیوی برخې په جوړولو خوښي وښوده او خپل نظر یې په دې توګه شریک کړ.
دا د نړۍ څلاک د یار لوی الیار د دغه یو ولایت نه دوی درو ولایت نه دوی د تمول د افغانستان لیار.
د زدرانو قوم یو بل تن مشر له حکومت څخه د پاتې سړک د جوړېدو غوښتنه کوي.
زه سحر ګل د زدرانو د کم په نمایندګۍ خبرې کوم. بعض سړک پوڅ شو او ته کیلومتره یا 15 کیلومتره امنیت په سیمه کې بالکل تامین دی. دولت نه موږ د غوښتنه دوی خیر به کده پوڅ سړک مکسر په لاند وخت کې بریټ په وشیر سره جوړ شي.
د خوست د فواید عامه رئیس انجنیر مامورشا آزادۍ رادیو ته وویل دا چې د خوست ګردې سړک د غرنیو سیمو څخه تیریږي نو په بارانونو او واورو کې ډیر کله تړل کیږي چې خلکو ته د ستونزو د ایجاد لامل ګرځي.
په دې نه 14 کیلومتره نه مجمون 13 میلیونه ډالر مصرف شوی دی. دا ډېری پیسې دي. ارزوم دا ده چې هغه پاتې 25 کیلومتره سړک ډېر مهم ده د موږ لپاره او ځکه دا په غرنۍ سیمه کې دا مسیر گذری شوی ده او دا په دغه رنې سیمه کې برانونه چې وشي او په دې وخت کې اکثره وخت دا سرکونه بندیږي او خټي وي خو به دا وي چې دا سرک د مونږ لپاره زړه کړی شي
کتون کې په دې اند کې چیرې د ژمي موسم لري رسیدو وړاندې د خوز ګرځې سړک جوړولو ته اقدامونه شي ممکن د تیرو کلونو په شان یو ځل بیا د خټو او واورو له کبله خلک او موټر د تګ او راتګ پر مهال ستونزو سره مخامخ شي
د خوست ګردیز د لوی لارې 14 کیلومتره د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې په مرسته پخ شوه او 15 کیلومتره لا خامده د خوست چارواکي او سیمه ایز خلک وایي چې دغه لارې باید پخ شي او تیر کال هم په دغه لارې کې د ژمي په وخت باندې د خلکو ستونزې زیاتې وې موټران به پکې بند وو او خلکو به نشوای کولای چې تر کابل پورې مزل وکړي البته دغه سفر به په ډیره سختي کا او بیا هم د اقتصاد په برخه کې یو مطلب لرو د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي یوازې په درو ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو پی آر ټی ګانې یا د ولایتي بیرغونې ډلې پاتې دي په خاطر دې د افغانستان په 22 ولایتونو کې پی آر ټی ګانې فعال وي چې د دوی لخوا په پراختیایي پروژو کې څه باندې 1500 کسانو کار کاوه خو اوس دغه کسان د کار په لټه کې دي دوی وایي د دې پروګرامونو له پایته رسیدو سره په ځینو سیمو کې د بیارغونې یو شمیر پروژې نیمګړې پاتې دي چارواکي دا هم وایي حکومت د دې پروګرامونو دوام ته پلانونه ترتیب کړي او هڅې کوي چې امکانات ورته برابر کړي دغه موضوع خان محمد سیند له کابله په یو راپور کې څېړلې ده
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکثرو پی آر ټی ګانو یا د ولایتي بیارغونې ډلو له تړل کېدو سره په زرګونو خلک بیروزګار شوي او په ځینو ولایتونو کې د دې ډلو یو شمیر پراختیایي پروژې نیمګړې پاتې دي اوس مهال د افغانستان په یوازې 3 ولایتونو کې د پی آر ټی یا د ولایتي بیارغونې ټیمونه فعال دي د اقتصاد وزارت وایي په خوا تر دې د هیواد په 22 ولایتونو کې دغه ډلې د مختلفو پروژو په کارونو بوختې وي د دې وزارت چارواکي وایي که څه هم دې ټیمونو په ولایتونو کې لوی بنیادی پروژې نه دي پلي کړي خو د هیواد په اکثر ولایتونو کې فعال وي او په لسګونو زرو خلکو ته د کار زمینې برابرې کړې وي د دې وزارت ویاند نجیب الله امین آزادی رادیو ته وویل دې ډلو د ایصاف په چوکاټ کې سباند لس کال فعالیت کړي او شاوخوا کال کېږي چې په ډېرو ولایتونو کې خپل کارونه ودرولې دي
دوی اوسنه څه کار کړی ولې څنګه چې لازمه وه چې د خلکو لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي په هغه اندازه په نظر کې نه ونیول شوي 22 ولایتونو کې پیارتیانو فعالیت درلوده هغه ختمې شوې دي تنها په 3 ولایتونو کې یو پیارټي په غزنی ولایت کې تر دا مهاله په اوروزګان ولایت کې همدارنګه په فراه کې شتون لري
د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې دې ډلو په دې موده کې په خپلو پروژو سباند 900 میلیونه ډالر لګولې دي پکتیکا یو له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې د ولایتي بیرغونې ډله پکې فعاله وه خو اوس تړل شوې ده د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان د دې ټیمونو د فعالیت په حق له آزادی رادیو ته وویل
یو له سو یا دوه له سو کلونو په ډیر کارونه په ټولو برخو کې کړی دي خو د دې یو کال راهیسې دا ټیم په بشپړ ډول د نورو ولایتونو په څیر له پکتیکا څخه هم تللی دی او د ولایتي بیارغونې چارې افغان لوری مخته وړي په دې برخه کې دوه عمده ستونزې لرو یو دا چې د پی آر ټي په لمانځه تګ سره زموږ ډیری ځوانان بیکاره شول دوهم ولایتونو دپاره مرکزي ادارې په دې نه دي توانېدلې چې بودیجه ولایت ته انتقال کړي
دې ډلو د لوګر په ولایت کې هم یو شمیر وړې پروژې بشپړې کړې دي د لوګر د والی ویاند دین محمد درویش وایي
د یو کال د پتی خو د لوګر په ولایت کې د چک هوا اپیاتی چې تقریبا 9 کال دلته کار کوي فرت ختم شي مزین پروژې چې دوی په لوګر کې کارولې و هغه د کوچنیو بندونو د بریښا تولید بندونه و د زراعت ورخه کې د اوبو د سربندونو او د پروژې وایي چې هغه تکمیل کړي دي خو نیازمندي د خلکو یا ضرورتونه د خلکو ډېر زیات دي چې هغه لاس پر ځای پاتې دي
هغه چې کلونه کلونه د پی آر ټی ډلو په پروژو کې کار کړي او اوس مهال د بندیدو له عمله وزګار شوي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او هیله خی چې دا ډول پروژې د بیا هم پیل شي د خوست ولایت دوه اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل
منم سلیمان ده د خوست مرکز متونو سي دن کيم تقریبا یونین کول کېدو چې مو سارو بو کې خارجونو سره لوس مزدري کړه ورور مې امر سره او مزدا اتو مې سکی کې چې مونږ د کور شوی او څه بد بختنه چې دا کور په ټاپ وروړ دی او مونږ له دا د شدا بیر تم مصرف شي
ګل رسول يم ی خوست سمال خیل مونږ زه اوسیدون کيم او او تکلو تسارو بو کې مې کور کړل او د مزدري نه خپل فامیل ته نفقه مو ته پېدو کې دا د شپې ګومې شتګي چې زاب کورم تقریبا کلیوال مودې ټول بیکره شوی یو
د اقتصاد د وزارت ویان خاغلی امین دا هم وویل حکومت هڅه تیز کړي چې لپی ارتیگانو څخه د پاتې نیمګړو پروژو بشپړولو ته مالی امکانات ومومي.
هغه پروژې چې د کار لاندې وي، پیارتیانې چې ختمې شوې، پروژې هماغه چې نیمګړې پاتې شوې، د هغې د تکمیل لپاره یو کمیسیون تشکیل شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به معلومه شي چې دې د بشپړېدو لپاره نړیواله ټولنه به مرسته کوي او که خپله د افغانستان دولت به دې بشپړې او تکمیلې کړي.
د اقتصاد وزارت چارواکو په 28 ولایتونو کې د دې پروژو د شمیر په حق له معلومات ور نکړل، خو ویل چې دا پروژې اکثره وړې او لنډمهاله وي. آزادی رادیو هڅه وکړه چې د دې پروژو په حق له په افغانستان کې د ایساف ځواکونو نظر هم ولري، خو اړیکې ورسره ټینګ نشول. ځینې خلک بیا د دې پروژو د کارونو په ټیټ کیفیت انتقاد کوي او دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیولي. سربیره پر دې خلک په حکومت هم انتقاد کوي چې په سبا باندې 11 کلونو کې داسې بنیادی پروژې پلې نه کړې چې سیمه پرې ودانه او خلکو ته د پکې د دایمي کار زمینې برابرې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له آزادی رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
راپورونه وایي چې متحده عربي اماراتو ته د شتمنو افغانانو تک سش کال تر بل هر وخت زیات شوی او اکثر افغانان په دوبۍ کې کورونه اخلي. له افغانستانه د پانګو او شتمنیو ایستل، د ولسمشۍ د انتخاباتو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره زیات شوي دي. په دوبۍ کې میشتو افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره شتمن افغانان د دوبۍ په لوکسو سیمو کې کورونه او اپارتمانونه اخلي. د دوی په وینا شتمن افغانان ویره لري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حالات بیا ګډوډ شي. عصمت څاروان په دې موضوع راپور لري.
په وروستیو کې په دوبۍ کې د افغانانو له لورې د شتمنیو او جایدادونو اخیستل زیات شوي او تر بل هر وخت زیات افغانان د اوسېدو لپاره د ښار ته روان دي. ویل کېږي چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله عام افغانان تشویش لري چې د خلکو ژوند به د وسلوالو طالبانو له لورې له کړاوونو سره مخامخ شي. د متحده عربي اماراتو د رسنیو د راپور له مخې شتمن افغانان چې په خپل هیواد کې حالات ورته خرابېدونکي ښکاري، په دوبۍ کې جایدادونه رانیسي او د خپلو کورنیو غړي اماراتو ته وربلي. د افغان دوبۍ د سوداګرۍ شورا مدیر محسن اشتیاق وایي په وروستیو څو کلونو کې په دوبۍ کې د افغان پانګه اچونکو شمیر زیات شوی، خو سش کال تر نورو کلونو هم ډیر شوی دی. د افغان دوبۍ د سوداګرۍ شورا له ارقامو سره سم د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانانو په دوبۍ کې د 240 میلیون درهمو جایدادونه اخیستي دي. یو افغان زده کوونکی سید عباس هاشمی چې په دوبۍ کې اوسی وای، موږ د جمیره په ساحلي سیمه کې و اپارتمانونه لرل او څلور نور مهم و پیرل، ځکه چې ممکن د کورنۍ نور غړي مهم راشي. په کابل کې هم کورونه لرو خو هلته اوسېدل ډیر خطرناک دي. د عباس هاشمی پلار په کابل کې اوسی، خو غوره ګڼي چې د کورنۍ غړي د امنیت لپاره په دوبۍ کې ووسی. ظفر خان یو بل افغان دی چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په دوبۍ کې کاروبار لري. نوموړی تاییدوي چې په وروستیو میاشتو کې متحده عربي اماراتو ته د افغانانو ورتګ او د کورونو اخیستل زیات شوي دي.
ډېر شتمن افغانان دي راځي او دلته د کورو اخیستل، ځکه چې دلته کور په کمو پیسو اخیستل کېږي نه، یو کاروبار په کمو پیسو نیول کېږي نه، نو دا د عادي افغانانو کار نه ده.
د ملګرو ملتو له شمیرونو سره سم د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3825 ملکی افغانان وژل شوي دي. د تیر کال د ورته مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې درویشت ډېر شوی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله د امنیت له درکه د افغانانو اندېښنه مخ په زیاتېدو ده. دوی فکر کوي چې افغانستان به یو وار بیا د طالبانو او جګړهمارو تنظیمونو ترمنځ د جګړې په میدان بدل شي. په دوبۍ کې وی افغان زده کوونکی کریم کریم وویل ډیر خلک پاسپورتونه اخلي چې تر ګډبډې مخکې ځانونه وباسي. موږ په افغانستان کې ډیر کورونه، موټرونه، مځکه او جایدادونه لرو، خو موږ غواړو چې په دوبۍ کې ووسو چې هم مو امنیت خوندي وي او هم د شوز د کړو امکانات راته برابر وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری له راپور سره سم د دې ترڅنګ چې په میلیونونو افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، شتمن افغانان متحده عربي اماراتو ته روان دي او هغه بې وس افغانان چې چیرته تللی نشي په خپل وطن کې د خدای په هیله اړولې دي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو کاندید مرستیال احمد ضیا مسعود لور امینه ضیا مسعود چې د نورو شتمنو افغانانو په شان په دوبۍ کې اوسي وای شخصا په دې باور نه لري چې طالبان به بیا واک ترلاسه کړی شي. د دې په نظر افغانانو ډېر قرباني ورکړي او طالبان په خلکو کې ښه شهرت او ملاتړ نه لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. البته که چیرته انټرنیټ لري نو هر ځای چې تاسو ازادي راډیو نیولای شئ. دوی به جواب دي شته کې د لنډ خبرونو له جانقه علي کوزینور.
په زابل ولایت کې نن د 14 له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون اته تنه ملکیانو وژل شول. افغان حکومت په تیرې چې سکل د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې نه وپیری. افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د اساسو په ګډون هیئت په کونړ ولایت کې د دې ولایت د بندیانو ستونزې څېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل په مقصد په مهمو خبرو کې له ګډون مخکې نن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. اسرائیلی ځواکونو نن بیت المقدس ته نږدې یوې امنیتي پوسته کې یو فلسطینی په ډزو وواژه او دا په تیرو 12 ساعتونو کې دوهمه وژنه ده. هغه فلسطینی کمیسیون چې د یاسر عرفات د مړینې په اړه څېړنه کوي وایي چې اسرائیل د دوی په وینا د پخواني مشر د قتل اصلي مشکوک ده. د پنجشنبه په ورځ په عراق کې د چاودنو حملو له امله لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او دا له 2003 کال راهیسې تر ټولو ناوړه شخړې بلل شوې. او تیر شپه د لیبیا په مرکز ترابلس کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي چې په روانه اونۍ کې دوهمې پیښې دي.
د کندهار ښار ته څرنګه ممکنه ده چې چلر ویر ساعته برېښنا ورسیږي؟ وړاندې د اسدیا واوریدونکو په پروګرام کې د کندهار د برېښنا ریاست د مسول په وینا اوریدل شي. خو تر دې پروګرام مخکې یو راپور لرو. سعودي عربستان غواړي چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د مجاهدینو په شان د سوریې د رژیم پر ضد د یاغیانو د روزلو چارې پاکستان ته وسپاري. د سعودي له پلان سره سم د سوریې د رژیم په زرګونو جنگیالیو ته به پاکستانیان جنگي روزنه ورکوي او بیا به سوریې ته استول کیږي. فارن پالیسی خبرونه په یو راپور کې د باوري سرچینو لقوله ویلي چې سعودي د پلان ته ورسره لدې مخه کړه چې د امریکا لوري د سوریې د رژیم د پرزولو حالې ځلې ودرېدي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
سعودي عربستان چې د سوریې د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو حالو ځلو مایوسه شوی، د سوریې یاغیانو د روزنې لپاره یو نوې لویه هڅه پیلوي. فورن پالیسی خبرونه د درو سرچینو په قول چې د سعودي عربستان له دې پروګرام خبر دی ویلي چې سعودي له پاکستان خوشتي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنگیالي وروزي. پاکستان او سعودي عربستان د امریکا له سی آی ای سره یو ځای په اچایم لسیزه کې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد پر ضد وروزل او د حقوق ملاتړ وکړ. د دې کار عواقب تر اوسه پورې افغانان او نړیواله ټولنه زغمي، ځکه چې افغان تنظیمونو د وخت شوروي پلوه رژیم وپرځاوه خو په خپل حکومت جوړ نه کړی شو او په نتیجه کې په افغانستان کې سخت دریځې وده وکړه، تر دې چې ځینې مجاهدین له القاعده سره ملګري شول او د وسلو خولې د خپلو پخوانیو متحدانو لور ته واړوله. د سوریې لپاره د جنگیالیو د روزلو د منفی عواقبو د خطر په اړه په ریاست کې خبرې شوې او هغه سعودیان چې د روزنې له دې پروګرام خبر دي وایي چې دا به د سخت دریځو ضد وي، نه د افراطیت د پیاوړتیا پروګرام. فارن پالیسی د دوی له قوله هم دراز ویلی چې د سعودي عربستان دا پروګرام دوه هدفونه لري، یو د بشار اسد د رژیم پرځول او بل د هغو ډلو کمزوره کول چې له القاعده سره تار لري. د سعودي عربستان د استخباراتو په خوانې مشر او په واشنگټن کې د دغه هیواد سفیر شهزاده ترکی په ورستیو کې په یو مرکه کې وویل چې باید د سوریې د حکومت اصلي مخالفان پیاوړي شي، څو دوی د سخت دریځو په وړاندې چې له هرې خوا راځي او خپل ایدیالوژي پر سوریې والو تپی ځان وساتلی شي. فارن پالیسی وایي چې حاضر دمه د سعودي عربستان په طرحه کې د پاکستان رول محدود دی، خو سعودیان په دې غور کوي چې د یاغیانو د دوو لیواګانو یعنی له 5000 تر 10000 جنگیالیو د روزلو مسؤلیت پاکستان ته وسپاري. لمړی ځل له پاکستان څخه د سوری یاغیانو د روزلو په اړه د سعودي پلان د کارنګي د تحقیقاتي انسټیټیوټ د منځني ختیځ د چارو کارپو یزدی سایی څرګند کړ. د لیکلي چې سعودي عربستان د سوریې د حکومت د مخالفانو د یوه پوځ چې له 40,000 تر 50,000 غړي ولري د جوړولو پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. فارن پالیسي وایي چې سعودي د سوریې د رژیم پر ضد د خپل پلان په عملي کولو کې د پاکستان تر څنګ چې ځواکونه به روزي د اردن، متحده عربي اماراتو او فرانسې ملاتړ هم لري.
راپور مو واورېدو چې د سعودي عربستان دا نیت کړی دی چې په پاکستان کې د سوریې د رژیم پر ضد یو شمېر وسلوال وروسي. اوس هم اونیس پروګرام ازادي واورېدونکی خبرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه سالم محمد سالی راغونډ کړي دا پروګرام وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي او اوردونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اول ساسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې تاسو پکې د ټلیفوني شبکو د غیر منظم فعالیت او یا هم نیمګړی پوشش پاړه پکې خبرې کړې دي. بیا د کندهار د برښنا شرکت د رئیس د مرکه دویمه برخه خبرو چې په دې ولایت کې د برښنا یا برق د پرچاوي پرستونزو خبرې کوي. ساسو ګڼو ټلیفوني پیغامونه هم په دې پروگرام کې خبرو چې د افغانستان پاړه مو د پاکستان د دریز پاړه پکې خبرې کړې. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د اوریدونکو هغه رسیدلي ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دوی پکې په خپلو سیمو کې د ټلیفوني شبکو لنیمګړی فعالیت او یا هم نه فعالیت څخه شکایت کړي دي.
زه ملک هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ خبره کوم چې د ازادي دغه زموږ خدیان ولایت درنه نه ست توګه کار کوي. په بجو څخه په خبرات لري بیا د ولس بجو پر ورو د زموږ خدیان مخابرات وزارت موږ پیغام ورسېږي او زموږ خدیان معنا په سی توګه پاله شي دا ورو د کار نه کوي چې الهي مدد فنه نه ست توګه کار کوي هغه کار وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت بند کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د مخابراتو د وزارت څخه دا هیله او ارزو ده چې د کجکی په ولسوالۍ کې بالکل انسان کار نه کوي. بس والسلام. خدای پامان. زه د هلمند ولایت بند کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه په کجکی کې د ټلیفون خدای ولایي دی ورور انتن په ټلیفون کې خو بس کار نه کوي. والسلام.
سلام احمد جان بهین من دلت تکی کی دولت سوالی د سره په تماس کې هم موږ د کی په سوالی کې هیڅ ټلیفون نه شو وکاس نه لري ول د لوړ کوم کما څخه دا چې موږ د کی په سوالی کې ټلیفون نه شو وکي په حال کې هیڅ یا رښتینې د شي یو چې وکا خو دې را تفاعل کې هیڅ وکا کا نه کې ولا فهم
خدا دې وکړي چې زما دا پیغام نور مقامات ته ورسیږي.
مال دین دا حضرت کی د سنگین پولیس والے کی د ہلمند ولایت د سنگین پولیس والے کی د ٹیلیفون شبکی خراب دی سیٹ کار نہ کرے پٹرول سنگین کی یو د افغان دی سیم سی او کوشنا کا خدا ولا چا صرف د سنگین پر مرکز یعنی بازار کی کار کوي نو خارج د بازار نه کار نه کوي نو زما د وړ مقامات نو داخله ده چې موږ ته د ټیلیفون شبکې په اړه کې چې موږ په وخت باندې وکول شو خپل دوستان د سره خبر او اواز واخلو.
سلام علیکم نصیب الله خالقی د روزګار ولایت د کیزاد ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کار شوی یم. موږ د کیزاد ولسوالۍ کې یو لوی ستونزه د افغان ګسین د شرکت اړیکونکو په دواره کې
اوریدونکو د ټلیفوني شبکو پر ستونزو خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوښیست. په تیر پروګرام کې مو په کندهار کې د برېښنا د پرچاوي او نامنظموالي په اړه د برېښنا شرکت له رئیس سره مرکه درلوده چې د دې مرکه اوله برخه په تیر پروګرام کې خبره سوه. له انجینر محمد رسول سره د مرکه دویمه برخه دلته خبرو. دغه مرکه ورسره محمد صادق رښتینی کړی ده.
په مجموع کې کجکی څونه برېښنا تولیدوي او دغه اندازه چې وسلوال طالبان محصول ترلاسه کړي دا څونه ده؟
د کجکی فابریکا، د کجکی آبی فابریکا، د کجکی د برېښنا فابریکا مجموعاً 2.5 میگاواټ چې 2.5 کیلووات کیږي دغمره برېښنا تولیدوي چې د دې جملې څخه 12 میگاواټ حالته د کجکی مساقله او زمینداور ساحه برق اخلي او خپل سربند یعنی د برق سربند چې دا برق اخلي په مجموع کې متباقي 6 میگاواټ په اندازې چې کله کومج الته اعظمي تولید ولرو تر 22 میگاواټ پورې 22 میگاواټ انرژي و کندهار لشکرګه او سنگین ته انتقالیږي چې 3 میگاواټ یې سنگین اخلي و میگاواټ یې لشکرګه اخلي او 12 میگاواټ یې کندهار د برېښنا اخلي جمعاً 22 میگاواټ کیږي نو متباقي 10 میگاواټ حالته د کجکی د دسګه شاوخوا هغه صحیح چي حالته استفاده ځینې کوي د مساقله ولسوالۍ د کجکی ولسوالۍ د استفاده ځینې
نو څوس ولا د اوسوال طالبان
10 میگاواټ د طالبان په ساحه کې د کجکی او مساقله په ساحه کې او یو 2 میگاواټ دلته د سنگین په ساحه کې هم د سنگین د ولسوالۍ د مرکز څخه سیوا شاوخوا اطرافي ساحه چي دي په هغه ساحو کې چې یو 2 میگاواټ مصرفي ځای هم ولت چارواکل ته ورسې
په کندهار شهر کې د هغه برېښنا چې د ډیزلي ماشينان څخه ترلاسه کیږي تاسو یې دا ونه وکړي چې 10 میگاواټ د شهر په ختیځ سیمه شورندام کې او 10 میگاواټ د شهر په لویدیځ برخه کې ترلاسه کیږي. دغه برېښنا هم زیاتره مهال د تیلو د قرارداد د نکېدو په وجه یا د تیل د خلاصېدو په وجه نه وي. اوس دغه تیلو قرارداد وضعیت څه ډول دی او دا څه ویل کیږي چې په دې وروستیو میاشتو کې یا څو میاشتو وروسته دغه قرارداد یا په مجموع کې دغه ډیزلي ماشینان تاسو ته سپارل کیږي د دې د تیلو د فارمو څخه امکانات برابر کړي؟
بله، د باغ پول دسکا او د شوراندام دسکا د خارجان تمویلي، خارجان چلانی او خارجان تیل ورته تهیه کوي او دا تقریبا چې یو تخنیکی عریضه نه یې څلوي ساته چلان دي په دې کې قطع نه درغلي. صرف دا چې کچیر دلته لین خراب وو یا په لین کې اصلاحاتي کار شروع وو په هغه صورت کې بنو تبن برېښنا قطع کیږي کني نور دغه دوه سټېشنو څخه برق متواتر چالانه دی مسلسل چالانه دی. تاسو چې مهرباني وکړله د تیلو یا د نه بودن په خاطر باندې دستګاوی پرچاویږي هغه په برېښنا کوټ کې ډیزلي دستګاه ده. د برېښنا کوټ ډیزلي دستګاه چې جوړه شوې ده 10 میگاواټ ده. هغه 10 میگاواټ کچيري د کجکی پر لاین باندې کار شروع شو یا په کجکی کې کوم عارضه و د کجکی د برق ایواز مردا ډیزل چلانو نو د دې ډیزل جنریټرو د پاره چې په برېښنا کوټ کې دي د دې تیل از موږ برېښنا شرکت تهیه کوي. دا چې برېښنا شرکت خپل د توار سره هرڅه تناسب چې باید وسی هغه کړی دي ولی خو زیاتره په پراخه پیمانه تیل موږ ته نه دی رسیدلی. په هغه سی پیمانه تیل چې موږ د دسګاوي و چلولای شو او د برېښنا کوټ هغه دسګه چې د کجکی د لاین ایواز ده هغه موږ و چلولای شو مسلسله و چلولای شو کچيري موږ ډیر چانس موږ سره یاري وکړه موږ د اختر په ورځو کې صرف 12 ساعته د یا 13 ساعته موږ د اختر په ورځو کې وخلګو ته د دسګه چلولې ده او اوس هم د نتیلو څخه توقف ده. موږ درخواستونه لیږلې دي د برېښنا شرکت ته چې موږ ته تیل راته اکمال کړي. دا چې د برېښنا شرکت کې دوی توانایي نسته چې په دغني پیمانه تیل چې هغه دستګاه دا دستګاه څلوي ساته وچلي چې دغني تیل دي دوی مسلسل د کال سرمایه دوی ورته ولري، خو په ډیر کم پیمانه باندې موږ دا دستګاه چلوو. هغه هم د کجې کې پیوسته
هغه دوا چې تاسو ته سپارل کیږي دا د شارپ
دا د باغ پل او د شوراندام هغه دوا پلانټ دي چې اوسې خارجان ته ویلي خارجان یې چلوي. دا د دغه کال د دغه عیسوي کال د 2013 کال عیسوي کال په پای کې موږ ته سپارل کیږي.
د دې د کیلو
پر برابر اوس هم موږ د پاور شورا په نامه باندې غونډې ورته لرو چې په دې کې د برېښنا شرکت کارمندان او چارواکي د ولایت مقام او د ولایتي شورا غړي او هم د صنعت کاران او د یو سي اي دي هغه کسان چې دوی هم په دې کې دخیل دي په دې کې باید نظر ولري او هغه کمپني چې دغه دستګاوي چلوي په نامه د ارمي کورپس یو اس اي ارمي کورپس یا نظامی انجینری کمپنی دی د ټول په اشتراک موږ دا غونډه ورته لرو چې د 2013 کال وروسته چې افغانستان برېښنا شرکت د دستګاوي سپارل کیږي د تیلو تهیه او تدارکات به څنګه وي، خو تر اوسه هم فاینل سوی نه ده. فاینل سوی نه ده دا خبره او سم پر دې برابر باندې خبرې روانې دي.
په دې وروستیو کې تاسو اراده کړیو چې د دالې پر بند به د برېښنا یو داسې توربین نسبوي چې هغه 100 میگاواټ برېښنا تولید کوي، دغه پلان ولې پاتې دی؟
محترمه دوست دا ښه پوښتنه ده او دا پوښتنه د هر کنداري په ذهن کې ده. د دهلی بند و 50 کال په خوا جوړ شوی دی. د و 50 کال په خوا څخه بیا تر دا اوسه پوري هیڅ دا اراده نه وکړي چې دلته دی د برق جنریټران نصب کی. کچيري بعضی چارواکو بعضی د برق د شبکې مسولینو پښتنو غښتنه د خارجي کمپنیو د یو سي دي د دیو څخه کړي و د هغو جواب تر اوسه هم دغه دی چې دا بند یوازې د زراعت او د ابیاری بندي د برق د تولید بند نه دی. دا اوس هم په غزه کې تاسو اشاره ورته وکړې یو ماشين هغه ډیر هغه صرف 70 کیلو واټه صرف د بند د مینټیننس د بند دی او د والونو خلاصي او تړیو د ورونایي او د روشنایي لپاره 70 کیلو واټه کوچنی جنریټر هلته ورته ناسب دی. کوچنی جنریټر چې هغه اوس هم ناسب دی دا هم اوس شاید تقویہ کی دوه چنده کی. خو دغه ایدیا یا دغه مفکوره چې د دهلی بند زموږ بهترین بند دی د برق د انرژي د تولید لپاره ډیر مساعد بند دی، دا چې موږ په ټنو تیل د مثال په ډول موږ باید 150 ټنه تیل د شپې وسوځو په 24 ساعت کې وسوځو ترڅو چې د باغی پل شوراندام او د برېښنا کور دا درې پلانټ موږ وچلو. هر پلانټ یا هر پاور سټېشن 50 ټنه په څلور ساعت کې د تیلو مصرف لري. نو موږ د دې ډیزلي برق ایوازي یا بدل د دهلی بند انتخاب کړی دی. د ولایت مقام را سره موافق دی، صنعتکاران را سره موافق دی، ټول کنداريان را سره موافق دی. دا چې د یو سي اي دي کمپني چې بیرته موږ باید د دوی څخه کومک وغواړو دغه د یو سي اي دي کمپني موافقه اوس تر اوسه هم موږ نه د ترلاسه کړي چې هغه دار سره وکی کی چې بالکل دلته باید توربینونه ناسب سي دستګاه چې هلته ناسب سي. آیا زموږ په برېښنا کوټ کې چې موږ دغه استعمال سوي جنریټران ترانسفورمرونه سویچ ګیرونه دالرو دا باید موږ هلته ناسب کو خپل په امکاناتو او که یو ملي تجار یا د برېښنا شرکت یا د یو سي دي په کومک یا د برېښنا وزارت په کومک نوې دستګاه هلته باید ناسب سي.
که یو سي دي ستاسو دا غوښتنه ونه منله
دا کار تر شک لاندې راځي. بلې
نور امکانات نشته
نو که یو سي دي دا ونه منل دا اوس د استهام په دهلی بند کې یو پروژه تر لاس لاندې ده چې دهلی د بند والونه نوي کوي، دهلی بند استحکامات موکمي او د پرچاوي او د دې استحکامات موکمي. نو طبعا دوی پکې داخل دي دا چې داخل دي کچيري موږ سره دا موضوع ونمني امکان لري دا د ځان سره مخامخ کی، یعنی یوازې زمور د دولت په امکاناتو په دې باندې بیا کېدای شي چې دا کار وزن دي.
او د کجکی د بل توربین خبره کېدله، هغه نسب سوې دي ک څو وخت نسبیر
د کجکی دریم نمبر توربین یا په اصل په شماره کې دوهم نمبر توربین دی، خو دوه توربینونه لته نسب دی، اول او دریم دا دوهم نمبر توربین دی. دا په 2008 کال کې هغه اومده پارتونه هغه دبل غټ هیڅ انتقال سوي دي، لته په کجکی کې تیاری موجود دي. خو دا دومره کلونه کار سره وزن دي، د زندیدلو لتونه هم ډیر سره د اصلاح سره مبهم دي چې ولی وزن دي. خو مهمه دا چې په دا اوس کې صلاحیت د نسب او صلاحیت د سرمایه گذاری او دا و برېښنا شرکت ته سپارل سوي دي. دا غنن چې موږ تاسو دا مجلس لرو، دا نن هم یو ابتدایي کارونه ورته کیږي، هغه کرینونه چې باید دا ماشین پورته کی خپل پر ځای نصب کی یاخد دې ځای هغه ځای ته انتقال کی، دغه کرینونه وستر چس پلان دي چې چس ټی کی او چې آیا د دې کار قابلیت لري کنه لري. خو اوسې کار یو اندازه ګړندې سوی دي، ولی عملاً د ماشین د نصب کار نه دی شروع سوی، صرف مقدماتي کارونه اوس یو په بل پسې تریچرالاندی.
د ورستی پښتنې په توګه کندهار په مجموع کې څونه برېښنا ته ضرورت لري او اوس موږ څونه لرو؟
موږ اوس 25 میگاوات انرژي، دا اوس چې موږ تاسو خبر لرو 25 میگاوات انرژي موږ موجود لرو. د کندهار شهر چې د مکمل چالان سي مکمل روشان سي 130 میگاوات انرژي ته ضرورت لري.
او دا ارمان به د خلکو څو خبرای شي 130 میگاوات او په کومه طریقه باندې وي؟
د دې ارمان د پاره ډیر څه چانسونه موږ لرو، خو یوازې دا چې لکه شروع، یعنی د کار شروع نیم د کار ده، دا د سلاپ نیم د کار دی. په دغه لحاظ تر اوسه شروع داسې خاص څنګه نه ده ورته سوی چې اول دا چې په کجکی کې توربین نصب سي، دوهم دا چې په کجکی کې بل دستګاه چې تیار ټونل ورته را جوړ سوی دی، پینسټک را ایستل سوی دی، خلبور یا په اصلاح کیپ ورته ورته ولډینګ سوی دی، چې هغه بل لو دستګاه ده چې سل میگاواټه دستګاه ده، دا سل میگاواټه دستګاه نصب سي. اوس داسې خبره ګرمه ده، د برېښنا شرکت تخوا څخه د کابل څخه تر کندهار پورې انتقالي لین را رسیږي چې په مسیر کې غزنی، وردګ ولایت یا د میدان ښار ولایت او هم د زابل ولایت به هم ورسره روښانه سي. اخر د لین به په کندهار کې چې دا هم یو بل سورس یا یو بل منبع ده د کندهار د ښار لپاره. خو دا چې څونی وخت به ونسي، هغه وخت نو د کار په شروع او د کار کولو په جریان او د کار کولو په جدیتو په دې پرې اړه لري.
د کندهار د برښنا شرکت رئیس انجینر محمد رسول وچه د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې. د ازادي او اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوردونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اورئ چې د افغانستان په وړاندې د ګاونډوي هیوادونو د سیاستونو او دریس پاړه پکې خبري کړې دي.
هر ورځ او هر ملت د افغانستان د ورنولو د افغانانو د وژلو لپاره نوي نوي پلانونه جوړوي، او ته بیا هم ورته د دې رحمنه د خیر تمه کوي. تا د خپل اولس نه سترګې اړول دي پنجابیانو ته، ایرانیانو ته مهرباني وکړه، تا خپل سترګې اولس ته وړوه، اولس به اولس ته کې به تا ته وایي.
نواز شریف چې په لندن کې ویل دي چې افغاني طالبان دې نور جنګ نه لاس واخلي او افغانستان عالي شورا سره دې خبرې وکړي، دا د هغې یو سیاست دی او خبرې دي. هلته دې نور راشړي، زموږ پسې چې هلته ټریننګي واړه ماشومان د افغانستان نه بهي نور هلته ټریننګي خلک چې افغانان ټریننګي دلته موږ شهري پولیس وایني دې په واقع نه هلته چې د خدای الله کا تبا کې چې موږ پسې لېږي.
ننګرهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د برکات کو د سربان مکلی نه په تماس کې یم. پاکستان او ایران خو ځان ته د اسلامي هیوادونه وایي، خو په ځمن کې د طالب په نامه باندې هغه یاغیان باغیان رالیږي او د افغانستان مظلوم ولس په پازابۍ او وجني. زه د قرآن دا آیات دی ته وړاندې کوم چې الله پاک قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هر هغه چا چې ملک یو سړی په نو دا الله پاک جهنم کې واچي دا به همیشه د پاره. نو زه پاکستان او ایران ته ویم چې تاسو خواسي په قانونو باندې د اسلام نوم یې خېد او نور په منځ کې پټ غزان است. یو سلام با احترام
زمزه پیغام دی حمید کرزی ته چې زمونږ مرض په کوم ځای کې دی او تو جوړې په کوم ځای کې ګرانی ولي دا خو برطانیا کې نه مرض باید زموږ د خپلو خواو شه دا طالبان دې نو دې سره خبرې وکړي کې نه پاتې کړو سره جوړو سره وکړو او نو خبرې وسه وکړو دلته لګیا دی پاکستان تربیه کوي ایران تربیه کوي موږ ته موږ پولیس وژني زمونږ انجینر وژني زمونږ ډاکټر وژني او تر دې د لندن ته ځي هلته مرض هلته نه مرض خو دې ځای کې دی کنه
وزیرستان کے
پاکستان افغانستان په مقابل کې خپل ستراتیجی ورځ په ورځ بدلی ګور هغه زمونږ پولیس وژني دا بیانې ورکوي هلته افغانان نیسي وایي دوه لکه روپۍ والا دلته میلیون دوه دلته رینجر والو زه وتلو لکه روپۍ والا نه هغې ورځ ته ورځ هغه خواته بندې نیو سه هغې ورته هم دغه ستراتیجي بدلی هغې ورته خوش شي تاسو به دومره معاش درکړو دومره به درکوو خو زمونږ دا کوم کارپوهان دي قهرمان صاحب بیا بلوځي ډېرې ښې خبرې وکړې کردي په خوله کښې چې مطلب دا وطن سیند تر ته سیند ته غورځی روان دی زما دا پیغام دی د افغانستان ټول کارپوهانو سیاسي ګوندونو او مشرانو ته پودین ته نو چې مطلب پاکستان په دغه کې هره ورځ ستراتیجي بدله کړي افغانان په دې چې هغوی ورځ په ورځ بدلوي هغوی عمومت دلته راځي یو شان تقریر کوي بل شان کوي خو مقصد بې مقصد د پاره راځي سن نه راځي
زمونږ د افغانستان د خلکو لپاره نه خارجیانو کوم خدمت وکړو نه پاکستانیانو کوم خدمت وکړو نو چې څومره د پاکستان د لاسه تنګ یو فکر کوم چې څومره د یو کاثر د لاسه هم تنګ یو نو که دا تړون ورسره کېږي په دې تړون کښې باید اولنۍ خبره دا وشروع چې د پاکستان د لاسه افغانستان وژغورل شي پاکستان چې څومره د افغانستان بربادي غواړي څومره یو ملک هم نه غواړي یو نړۍ د غسان ولسوالۍ څخه چا ته پیغام رېږدم چې کوم مل په غسان کښې د سرو د مجر د خوا ډېر سخت ډېر مشکلات لرو مظلوم سړی ورشي زر پېژن غواړي چې وایسې والا ورشي شپږ سوه پېژن غواړي
زه صرف له خود خبره کوم په پاکستان کښې افغان مهاجرین له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي که څه هم افغان سټیزن ولري بیا دوی څخه پولیس زر یا پنځه سوه کلدار اخلي په هره بانه چې وي پاسپورټ چې ولري افغان سټیزن چې ولري بس ورته وایي چې ته افغاني پیسې را که نه قانون راغلی او ورته وښایي افغان سټیزن پاکستاني پولیس ته هېڅکله یې نه مني پاکستاني پولیس
پاکستان کښې کوم ټول مهاجر پراته وي چې دا خپل وطن ته رسانه شي نو زما دا خواهش دي چې کوم دوی پر امنیتي تړون باندې بحثونه کوي باید په دغه باندې ډېر ټینګار وشي چې مهاجر هوا وي په سل کښې مې په یا فیصد امکان د امنیت شته چې د امنیت په افغانستان کښې تعمین شي
زه د پاکستان د پنجاب څخه مې خبرې کوم د افغانستان د غټو چارواکو د امیر کرزي صاحب زموږ دا غوښتنه ده چې موږ پوښتنه دي موږ پاکستان کښې د پاکستان پولیس څنګه د پنجاب دغه ټروټ مو نه پرېږدي موږ ته وایي چې د شناختي کارت یو مو ختم د بستا چې ولاړ شي څنګه یې مو وهي مو هم نیسي بیا لس زره پنځه لس زره روپۍ را ته اخلي بیا هم پرېږدي څو مو په جېب کښې هغه
ګلداد د پاکستان نه خبرې کوم موږ په پاکستان کښې د شمالي وزیرستان پر لالوی روډ د پنجاب شو هله ته زه نه مو پرېږدي موږ پولیس ته نه وایي د کارت یې هم ختم دی د افغانستان لوی چارواکو دا غوښتنه ده چې موږ پوښتنه دې وکړي وسلام ډېره مننه
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه و د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې له ازادي راډیو مو واورېدل اوسنی پروګرام ورسره پای ته ورسېد ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خپرو تر هغو مو پر لوی خدای سپارم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ازادي
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ در شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا